آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوی مریض کال د جدي 14 ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري د 14 نیټه سره برابرېږي. د مهم خبرونو غټ ټکی:
نامعلومو وسلوالو په مزار شریف کې د هند په کنسلګری برید کړی دی. سعودي عربستان د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې او د داعش ټلې په عراق کې 12 تن عسكر وژلې دي.
دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 او په کابل کې د سهار 6:00 دي. د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې د فلسطینیانو ضد د یهودو یوه ټیرریسي شبکیه کشف کړې ده. د خوست د ښار اوسیدونکي وایي چې د ښار د ماتو او خرابو سړکونو له امله ژوند تریخ شوی دی. د سعودي عربستان د چارواکو لخوا د هغه هیواد د یوه شیعه دیني عالم باقر النمر د اعدامولو وروسته په ایران، بحرین او ځینو نورو ملکونو کې سختې احتجاجي مظاهرې شوې دي. او د امریکایانو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې ښیي چې سږ کال په سلو کې له 50 نه ډېر امریکایان په غوسه او قهر دي او د حکومت او د کانګرس د کارکردګۍ نه ناراضه دي. لومړی د نظرانی یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. نامعلومو وسلوالو په مزار شریف کې د هند په کنسلګری برید کړی دی. د حکومت یو بیان د امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان د مزار شریف په سیمه کې نامعلومو وسلوالو د هند په کنسلګری په راکټ لانچر برید کړی دی. منیر احمد فرهاد وویل چې وسلوالو د هند په کنسلګری باندې حمله وکړه چې د هغې نه وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته. تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې په دغه جګړې کې څوک وژل شوي یا زخمیان شوي دي او که نه. پولیسو ویان شیرجان دورانی ویلی دی چې خاص قواو کوشش وکړو چې دغه سیمه د وسوالو نه پاک کړي. تر اوسه پورې کمیټه لید دغه پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. دا حمله یو ورځ وروسته د هغې نه کیږي چې د پاکستان سرحد ته نږدې د هند په پټان کوټ سیمه کې د هند په یو عسکري مرکز باندې حمله وشوه چې پکې وطنه وجلې شول او د شلو نه زیات زخمیان شول. دا په افغانستان کې د هند په کنسلګری وروسته برید دی. د یادونه وړ ده چې په 2013 کال کې په جلال آباد کې د هند په کنسلګری د ترګرو په برید کې 9 تنه وژل شوو. په وژل شوو کې 8 تنه ماشومانو. سعودي عربستان د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي. سعودي عربستان دغه فیصله د هغې نه وروسته وکړه چې یو شیعه عالم اعدام کو او په ایران کې دغې په خلاف د سعودي عربستان په سفارت باندې خلکو یرغل وکړو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر دغه فیصله پرون د یکشنبه په ماښام اعلان کړه. هغه ویل چې په دغه هیواد کې چې څومره هم ایرانی ډیپلوماتان موجود دي، په 8 ساعتونو کې دی ووزي. له بلې خوا د ایران ستر مذهبي مشر ویلي چې د هغه په قول خدای به د شیخ نمر د اعدامولو په خاطر د سعودي عربستان نه بدل واخلي. د سعودي عربستان لخوا د شیعګانو د مولا نمر اعدامول په نړیواله کچه غندل شوی دی. آیت الله خامنایی ویل د هغه په قول په ناحقه د شهید د وینې تویول به چټک عواقب ولري. پرون د یکشنبه په ورځ په انټرنیټ باندې یو ویډیو خپره شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت د ډلې کسان د 500 تنو سرونه پرې کوي. د اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې دغه کسانو د برطانیې لپاره په سوریه کې جاسوسي کوله. دغه 10 دقیقې اوږده ویډیو کې دغه 15 تنه په رقې کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جاسوسۍ اقرار کوي. هغوی وایي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې د کسانو عکسونه او ویډیوګانې جوړولې او دغه کار دپاره یې پیسې اخیستې وې. په دغه ویډیو کې د اسلامي دولت د ډلې یو کس وویل چې د دغه 15 تنو سرونه پرې کول د ډاویډ کیمرون دپاره پیغام دی چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف حمله کوي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هغوی د دغه ویډیو نه خبر دي او په دې حقله معلومات راټولوي. په امریکا کې د 2014 کال د پیلېدو سره د وسلو د کنټرول په سر تاوده بحثونه شروع شوي دي. کېدای شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو د کنټرول په مسله نن فرمان جاری کړی او دغه کې د شی چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند سره د نورو اختلافات او رامنځته کېدو سبب شي. اوباما د شنبه پورس په خپل ونیزه وینا کې ویلو چې په سلګونو تنه د وسلو په تشدد کې وژل شوی دی او هر ځل مونږ دا اورو چې دغه حمله کوونکو د سابقې په حق له معلوماتو ونه شو کړی چې دغه ډول پیښې ودروي. مونږ د دغه ډول پیښو د ودرولو لپاره اقداماتو ته ضرورت لرو. په عراق کې داعش د تکریت ښار ته نږدې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کړی دی او لږ تر لږه 12 تنه عسکري وژلي دي. چارواکي وایي په برید کوونکو کې ځانمرګي او نور وسلوال شامل وو. د ملیشو یو ویان محمد السورجی ویل چې بریدګرو د شپې ناوخته په مرکز برید وکړو خو د هغه په خبره ځایي ملیشو بیرته په شاوتم بول. هغه ویل پولیسو و بریدګر وژل خو درې نورو یې ځانونه والوزول. په 12 وژل شو کسانو کې درې یې افسران دي. د امریکا حکومت وایي چې مخکې له دې نه چې په ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي وخت ضرورت لري. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روډس وویل چې دوی د بندیزونو په اړه د پریکړې لپاره وخت ضرورت لري او په پریکړې کې ځنډ د دې لپاره نه دی چې ګوندې د ایران لخوا فشار شته. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پنځشنبه پر خپل دفاع وزیر ته امر وکړ چې د امریکا لخوا د بندیزونو په ګواښ په ځواب کې دی د ایران د توغندیو پروګرام لا پسې پراخ کړي او د اسرایلو حکومت په رسمي توګه د دوو اسرایلیانو په خلاف د قتل تورونه لګولې دي. په دغو دوو اسرایلیانو باندې په دې خاطر دغه تورونه لګول شوي دي چې په لویدیځه تړانګ کې د جولای په میاشت کې یو کور ته ور اچولی و چې په نتیجه کې د یو فلسطینی کورنۍ درې غړي ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې د 13 میاشتو یو ماشوم هم شامل و. دا خبرونه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ واشنگتن نوري. اسرائیلی چارواکي وایي چې پولیسو د یهودو په یوې ټیرریستي شبکې باندې چاپه غورځولې ده چې د یوې فلسطیني کورنۍ باندې د مرګانې حملې مسؤلیت په غاړه لري. خبریال رابرت برګر له بیت المقدس نه موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
یوې اسرائیلي محکمې دوه یهودي افراطیان تورن کړي دي چې د تېرې جولای په میاشت کې د یو فلسطیني کور ته د حملې په وخت کې ور اچولی و. په دغه حمله کې یو ماشوم او د هغه پلار او مور وژل شوي وو. ګومان کېږي چې دغه افراطیانو د اردن په لویدیځه غاړه کې په کور باندې اور او غورځوونکي بمونه په داسې وخت کې واچول چې د کورنۍ غړي په خواږه خوب وده وو. په دغه تور لګونه کې ادعا شوې ده چې د یهودو د یوې تورستي ډلې په غړو باندې شک راځي. لدوینا یو د اردن د سند یو شکلن ناقل وسیدونکو او بل یو تنکی ځوان دی. د اسرایلو د عدلی وزارت ویل د نورو تورستی فعالیتونو په ارتباط چې د عربانو او د دوی د شتمنیو په خلاف کیږي په دوه نورو اسرایلیانو باندې هم تور لګیدل دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې ده چې د یهودو تروریزم به هیڅ ونه زغمي.
אנחנו מדינת חוק ואנחנו נשלים את החוק בכל חלקי מדינת ישראל ועל כל אזרחי ישראל. אנחנו
د کابینټ اول اسرائیل او قانوني دولت چې د ټولو هغو مرتکبینو په خلاف په قانون تطبیق شي چې په تاوتریخوالي کې لاس لري او قتل کوي. سره له دې چې فلسطینیان په دې عقیده دي چې دغه پیخه د اسرائیلو دوه مخي څرګندوي چې دوی وایي اسرائیلي امنیتي قواوې فلسطینی حمله کوونکې سمدستي نیسي په داسې حال کې چې یهودي افراطیان په واقعي مسؤلیت سره په کلونو کلونو حمله کوي. مګر د وژل شوي فلسطینی ماشوم نیکه حسین دوابشي انوای دغه تور لګول په صحیح لور یو ګام دی.
אני מבסוט עכשיו. טוב שתפסו את החוט. אני לא מאמין שזה שני אנשים, אבל טוב שתפסו את החוט.
دوابشی اسرائیلی رادیو ته وویل خوشاله ده چې دوه مرتکبین محکوم شوي دي او د هیله لري چې نور تورن کسان به ونیول. سوال دا ده چې آیا د دغو تورونو لګول به په سیمه کې تاوتریخوالی کم کړي یا نه. د اور لګونې دغه پیخه په پراخه توګه د فلسطینیانو تقریبا د ورځنۍ حملو په ځواب کې یا د یوې وسیلې په حیث لیدل کېږي چې د تیرو څلورو میاشتو نه را په دې خوا یې په اسرائیلیانو باندې کېږي او د بندېدو یې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د خوست د ښار اوسیدونکي د دغه ښار د سړکونو د خرابۍ نه شکایت کوي او وایي چې زیاتره یې له سره جوړولو ته ضرورت لري. پام وکړئ، له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
دا د خوست ښار شمالي څنډې ته پر حلقوي سړک د ترافیکو د ګڼې ګوڼې غږ دی. د دې پخه سړک په دغه برخه کې ډنډ اوبه په هغو کڼ کپر ځایونو کې ولاړې دي چې د وخت په تېرېدو سره مات شوی. اوبه له ورتېرمه پرتو کورونو راځي او دغلته ډنډ کیږي. موټر چلوونکي له دې ځایه د تېرېدو پر مهال هم د خپل موټر خیال ساتي او هم په دې فکر کوي چې پیاده خلکو ته چټلې اوبه ور ونه شیندي. د خوست ښار زیاتره سړکونه چې شاوخوا لس کاله مخکې پخه شوي تخریب او له سره بیا جوړولو ته اړتیا لري. د ښاریانو په وینا د سړکونو د تخریب له امله د نورو ستونزو تر څنګ له ګرد او غبار هم کړیږي. عابدالله د خوست ښار په یوه څنډه کې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د هغه د دوکان له مخې تیر شوی سړک ځای ځای ماته او کڼ کپر ښکاري.
خلک زکام ډېر نسی دا ګردی نه خلک ډېر تکلیف دی ګردی لسا دا سامان خراب شي نیم شای ګارد وای چاته راست کې دا شای په مخ وای دا په تاریخ تر دی میږي ډېر زر زر سپا کو بیا دای ګارد نسی دا شای.
الیاس باز ز په دا منګل اډه سره نشدې خرڅو مست کوړی او دا سموسې دا سامان دا ګردونه دي دا غا سامان باندې ګردونه ولېږي بل تر ورو خراب تې سره.
خاریان له مسؤلینو غوښتنه لري چې د ښار د سړکونو د بیا ترمیم او له سره جوړولو ته جدي پاملرنه وکړي. د خاریانو په نظر د سړکونو اوسنۍ حالت د خلکو پر روغتیا سربیره پر کاروبار هم منفي تاثیر لري.
نوم مې حبیب دی، ښار کې ټیکسي چلاوه. دولت سړک په خوي لختای نه وي. موږ د دولت نه دا غوړو چې داسې یو کور وکړي چې اساسي کور وکړي. داسې نه چې وسار ته سړک سوال نه وي بهښت سم وتوي. هغه شرکت ته چې څاسره د قرارداد کې تضمین ولري هغه یو دوه درې کوله ګرنټي ولري نو داسې خو نه وي کنه چې بشه با صاحب مې ربونه سړک شي ساته ورسې کې بهښت سم وتوي هغه ابتتاب سو کې خیر خلاص.
په همدې حال کې د خوست ښاروال عبدالبصیر محمد زید ښار دی و سړک د جوړولو د چارو د شروع پر مهال امریکا غکتول چې نګدې راتلونکي د خوست ښار 2 کیلومتر سړکونه له سره جوړوي.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کوو ځکه چې خوست سړکونه هغه میاد شې د کریزې هغه تکمیل شو د سړکونو دغه یکیر پوشش ته به کچې د ایکسپایر شوې ده اکثریت تخریب ده. خوست سړولي تخنیکی ټیم دې ته متحد ده چې هر څه عاجل د کورونه شروع کړي د سړکونو د کوم موجوده حالات چې دای دی نه وبسي.
د خوست ولی حکم خان حبیبي هم وایي چې د غستون زی جدي نیولې. هغه له امریکا غک سره په خبرو کې د ستونزې پر ژر هواري ټینګار وکړ.
ولایتی اداره مصممه ده چې د ښار د ټولو سړکونو د جوړولو لپاره ډاډ درکوم چې د ښار سړکونو حالت ته په کتو به موږ په دغه برخه کې اړین قدمونه واخلو.
په عین وخت کې د ښار په لویدیځ څنډه کې د درې مختلفو سړکونو د پخېدو چارې هم روانې دي. ښاروالي وایي چې په دې سره به په خوست ښار کې د خامو سړکونو له ستونزې په امن شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دخ وای ما لکه یو ساسکه مینا راکڑی سو پسوالے مینا حقیقت حسن سایا دا حقیقت دائے وای حسن لزغشتا مینا نالری زوالے سنگارا اللہ سپور تکا سب بے قرارا اے دفلن خدایا آورے سنا آورے ولی کرما گلاب او گلاب خورے مخم دباز مالکا للا پسیل راغلا بیوازا جڑا خوٹے تری کبھی خول زمان مات اشنا بلپا بلس گوری ہنی سفنا ڈھکی درکی ورواڑا ولی ہما بس والے اکو جسار خوشائی اکڑی درکی روخانا للا دلی مجھے غنگشوا تدی سوالنو جواب جب سمنج دے بچار دنیا دل دور جنگل کے نشک گلاب نرنا سات طرح سوالنو رنگین جواب سیم جس کا مسے چڑک ابا گلاب سیم دبل بلے جہان دلا جواب سوالنا بس طرف شکر خوا او گلوا گلنا ہے
اسیز مغاګ د واشنگتن ناورې په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د مقامات لخوا د وڅولې کسانو د ادامول نوستا یو لړګر بحثونه پیل شو. په تیر بیا د یوشیا دینی عالم باقر النمر د ادامول نوستا ایرانی چارواکو د سخا سلام وکړ او په تهران کې مظاهره چند سعودي عربستان ته ورننوتل او ور ورواچو. سعودي عربستان د ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې قطع کړلې. متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د دغه پیښې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ همکار زیبا خادم په دې اړه د سیمه ییزو چارو د یو څېړونکي غفور لیوال سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
محترم غفور لیوال صاحب که د سعودي عربستان او ایران چې د افغانستان گاونډي دی او سعودي عربستان د ډیر وخت راهیسې د افغانستان سره ډیرو چارو کې مرسته کړې ده، اړیکې لا پسې خرابېږي، په افغانستان باندې به په خاص ډول څه تاثیر ولوېږي؟
افغانستان له بده مرغه د سیمه ییزو هیوادونو د سیالیو د رقابتونو حتی د نیابتي پراکسي جګړې د سیالیو په مرکز بدل شوی دی. په دوی کې کلیوي خواره د جنوبي آسیا، هند او پاکستان ډېر مطرح قدرت دی. لبنه مرغه لبل خوانه د منځنی ختیځ، ایران او سعودي عربستان یو شمېر نور هیوادونه هم په دې کې ژور لاس لري. له پخوا څخه یو شمېر داسې ډلې په افغانستان کې وي چې په مصالحانه توګه د سعودي عربستان ملاتړ له ځان سره درلود. همداراز یو شمېر شیعه ډلې وي چې د ایران په لور ملاتړ له ځان سره درلود، او د ایم ان سی زی په جګړو کې هم همدغه ډلې یو د بل په مخامخ ودرېدې، او تشکیل یې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمول تقریبا نیمایي افغانستان وران کړ. زه جدا اندېښمن یم په دې برخه کې چې که دغه تقابل زیات شي، دوی به خامخا خپل سیاسي، پوځي او لوژیک ضریبونه په ټوله منطقه کې فعال کړي، او د دغسې ضریبونو د فعالېدو دپاره له بده مرغه افغانستان ډېر استعداد لري، او کېدای شي یو ځل بیا د دغه اور لمبې افغانستان ته هم را ورسېږي. یعنی موږ په دې برخه کې جدا خواشینی یو، اندېښنه لرو، او له بلې خوا نه تاسو ګورئ همدا اوس دغه نوظهوره ډلې چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، او هېڅ ډول تطابق افغانستان د فرهنګي او سیاسي پرمختګونو سره نه لري، کاملا بیگانه دي. د دې اصلي منشا او سرچینه همدغه سیمه ییز رقابتونه ګڼل شي.
نو ستاسو په فکر افغانستان باید څوک څنګه دغه سي حکومتونو، دولتونو د رقابتونو ترمنځ خپل منافع ساتلی شي؟
دا فکر موږ بدریو پړاوونو کې باید خپل سیاستونه عیار کړو. تر ټولو مهم دا دی چې موږ د افغانستان د داخل نه پیوړې کو، دا چې پیوړتیا چې افغانستان د ترټولو کمه صدمه وویني له دغو سیالیو او رقابتونو څخه، او موږ باید خپل پولې او خپل ځمکنی سیاست د دغو رقابتونو څخه د امکان تر بریده لري وساتو. په دوهم برخه کې د افغانستان حکومت باید د دواړو متقابلو قدرتونو نو حکومتونو سره خپل رسمي او علني اړیکې پیاوړې کړي، او د امکان تر بریده د پټو استخباراتي، غیر قانوني او غیر حکومتي اړیکو له ټینګېدو څخه مخنیوي وکړي، او هیڅ ډله پرې نه وي چې په خپل سره او له دولتي مشروعیت پرته له کوم لوري سره ودرېږي. ایران زموږ ګاونډی دی، او په شدت سره وضعیت تاثیر لري په افغانستان باندې، او سعودي عربستان د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر مرکز دی، د افغانستان لپاره ډېر مهم دی، افغانستان خورا ستراتیژیک اړیکې او مناسباتو سره لري. د همدې لپاره دواړه هیوادونه زموږ لپاره مهمه دي، او موږ باید یو ډول توازن د دوی په وړاندې وساتو. د مناسباتو درېیمه کړۍ د دې سیاست باید دا وي چې موږ له لویو قدرتونو سره یا له غربي هیوادونو سره خپل مناسبات دومره پیاوړي کړو چې د دوی د ملاتړ او مرستې له امله موږ ته د سیمه ییزو سیالانو د رقابت ضرر کم ورسېږي.
ښه، بله مسله دا ده چې د ایران انقلابي ګارد نن یوه اعلامیه خپره کړې ده، ویلې ده چې د شیخ نمر اعدام به د سعودي عربستان د سلطنت د نسکورېدو پیل وي.
داسې ګواښونه پخوا هم شوي دي، د رواني جګړې یوه برخه ده. نه د سعودي عربستان سلطنت دومره کاواکه دی چې په دغسې پیښو باندې له منځه لاړ شي، او نه هم هغه پیښه ډېره عادي ګڼلی شو دا به خپل تباوت ولري، ځکه چې له بده مرغه د اسلامي نړۍ تر منځ به د شیعه او سني کرښې لا پسې جوتې او څرګندې کړي، او دغه تقابل او مخامختیا به لا پسې زیاته کړي.
ډیر زیاته مننه غفور لیوال صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د پخوا په نسبت وسم نیمای امریکایان په خپل هیواد کې د روانو سیاسي جریاناتو له امله ناراضه دي او په غوسه شوي دي. پام وکړی په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال کین برډی میر رپورټ ته چې زه سلیمان شاه بایتاستا دروغوم. د امریکایانو د نظر د معلومولو دا تازه سروې چې د امریکا د ان بی سی نیوز مونکی تلویزیونی شبکې او د اسکوایر معتبرې انټرنیټي مجلې په ګډه سرته رسولې ده ښیي چې دا وخت د امریکا د ټول نفوس په سلو کې 50 د تیر یو کال په مقایسه د روانو چارو او جریاناتو له امله په غوسه دي. په دې سروې کې چې د یک شنبې په ورځ خپره شوې ده راغلي دي کوم امریکایان چې ډېر په غوسه دي، اکثریت یې سپین پوستان دي او زیاته برخه یې ښځې تشکیلوي. په دې سروې کې له 300 امریکایانو نه د انټرنیټ له لارې پوښتنې شوې دي او له هغوی نه غوښتل شوي وو هغو مهمو مسایلو په باب خپل نظرونه څرګند کړي چې متحده ایالات ورسره مخامخ دي او د هغوی په فکر خورا زیات اهمیت لري. له دې سروې نه معلومیږي چې په سلو کې 49 امریکایان د 2015 میلادي کال په مقایسه په 2016 میلادي کال کې د زیاتې غوسې احساس کوي. په سلو کې 450 سپین پوستان فکر کوي چې د هغوی غوسه د تیر میلادي کال په نسبت سکال زیاته شوې. همداشان په سلو کې 33 افریقایي اصل تور پوستان او 33% لاتینیان چې په اصل کې د جنوبي امریکې مهاجر دي او په متحده ایالاتو کې آباد شوي دي د کانګرس او فدرالي حکومت د موجوده پالیسیو له امله د ناراضۍ احساس کوي. دا سروې ښیي چې د ډیموکراتانو په مقایسه جمهوري غوښتونکي ډېر زیات په غوسه دي. په سلو کې 18 جمهوري غوښتونکي وایي چې د روانو سیاسي جریاناتو په وجه قهر او غوسه زیاته شوې. 43% ډیموکراتان د کانګرس او فدرالي حکومت د کارکردګۍ او پالیسیو نه ناراض دي. دوا مهمې موضوعګانې چې جمهوري غوښتونکي ډېر زیات په غوسه کړي دي، یوه د امریکا د اوسني کانګرس بې کفایتي، بلې په یو شکل او بل شکل د عامو صارفینو سره د غټو غټو تجارتي شرکتونو او بانکونو د دوکې موضوع وه. یوه مهمه موضوع چې ډیموکراتان ډېر زیات په غوسه کړي دي هغه په ځینو ایالتونو کې د سپین پوستو پولیسانو لخوا د بې وسلې تور پوستانو د ویشتلو او وژلو موضوع ده. دا سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په سلو کې 53 امریکایي ښځې د ورځنیو خبرونو د اوریدو نه وروسته زیاتې په غوسه شوې وې. حال دا چې په سلو کې یوازې 33% نارینه وو د ورځنیو خبرونو د اوریدو نه وروسته د غوسې احساس کاوه. وروستۍ سروې په داسې حال کې خپره شوې چې سږ کال په نومبر کې په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د عمومي انتخاباتو نه مخکې په ایالتي کچه ګوندي انتخابات کېږي او د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ زور اخیستی دی. نوی جمهور رئیس به د ښاغلي اوباما ځای نیسي چې د کار دورې د 2018 میلادي کال په جنوري کې ختمیږي. د دې خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټي کې یو ځل بیا واورئ. ناپیژندل شوو وسلوالو پرون د یکشنبې په ورځ په مزار شریف کې د هند په قونسلګرۍ باندې حمله کړې ده. د افغانستان د حکومتي وایان امریکا غږ ته وویل چې نامعلوم وسلوالو د هند په قونسلګرۍ باندې د راکټ لنچرونو په وسیله باندې ډزې کړې دي. تر اوسه پورې دغې حملې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. په 2013 میلادي کال کې په جلال آباد کې هم د هند په قونسلګرۍ باندې په یو برید کې 9 کسان وژل شوي وو چې وطنه یې واړه ماشومان وو. سعودي عربستان د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړې دي. سعودي چارواکو دغه فیصله وروسته له هغې وکړه چې سعودي عربستان یو شیعه دینی عالم اعدام کړ او په ایران کې د هغه د اعدامولو په خلاف باندې مظاهره وشوې او مظاهره چیانو د سعودي عربستان سفارت ته اور واچو. له بلې خوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وای چې دغه په وینا الله تعالی به د شیخ النمر د اعدامولو په خاطر د سعودي عربستان نه غچ واخلي. له بلې خوا د ایران سپاهي انقلاب په یو بیان کې وای چې د النمر اعدام به د سعودي عربستان د شاهي دولت د زوال سبب شي. داعش د یک شنبې په ورځ په انټرنیټ کې یوه ویډیو خپره کړې ده چې د 50 کسان د سرونو د غوڅې کېدو په حال کې خوندل شوي دي. دغه لس دقیقې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه کسان په راقه کې نیول شوي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مرکز دی او هغه اقرار کوي چې د برېتانیې لپاره د پیسو په بدل کې جاسوسي کوله. په متحده ایالاتو کې د 2014 میلادي کال د پیل کېدو سره سم په هیواد کې دننه د وسلو د کنټرول په سر تاوده بحثونه شروع شوي دي او ډېر امکان لري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د وسلو د کنټرولولو لپاره یو اجرایی فرمان صادر کړي. محترم اوریدونکو، زمونږ د دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونه پیل کېږي. موږ به سبا مخت من با نن مخام دا وانستان پو وقت پو بجو بیستاز خدمت کردو شو ورزمو پخیر.
رادیو آشنا